آمریکا غ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا خبر من اوریدم کو السلام علیکم براتمون یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ ز شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ماخستن نه نیمه بجې کېږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
یو تازه راپور وایي رشوت خوري هر کال د نړۍ اقتصاد ته 2000 میلیارد ډالر تاوان پیښوي د عراق په پایتخت بغداد کې د بمی چاودنو د مړو شمیر 93 کسانو ته ورسیده او د اسلامي دولت یا داعش ډلې په سوریه کې د مرمنو لپاره نوی قانون جوړ کړی
نن پنځشنبه ده د 1915 کال د ساور د میاشتې 28مه ده چې د 2014 کال د می د میاشتې 12مه کیږي ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته لومړی رپورت لرو چې په پرون په عراق کې د بمونو په ډیرو سختو چاودنو کې زیات شمیر کسان وژل شوي او زخم شوي دي په زیمبابوې کې د سختې وچکالۍ په باره کې رپورټ لرو په کندوز او بدخشان کې د تاجکستان د قونسلګریو د بندېدو له امله سوداګر د ستونزو سره مخامخ دي او په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو د وژل کېدو په اړه هم رپورټ اوریدلی سي اوس په پر خبرونه عاشق الله رحمزي تاسو ته وایم
السلام علیکم یو تازه راپور وایي چې رشوت خوري او اداري فساد هر کال د نړۍ اقتصاد ته شاوخوا 2 ټریلیون ډالر زیان رسوي چې 2000 میلیارد ډالر کیږي دا راپور چې د پیسو نړیوال وچی صندوق جوړ کړی پکې ویل شوی چې په دې پیسو غربت لمنځت لای شي خلکو ته روزګار پیدا کیدی شي او د چاپیریال ساتنه پکېدی شي د ادارې مشره کریستن لاګارد وایي دا خو څرګنده ده چې رشوت خوري او فساد په اقتصاد مستقیما څومره اغیزه کولی شي خو زیاتوي چې غیر مستقیم اغیز یې ډیر ناوړه دی د هغې پر وینا چې د فساد د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي او د خلکو ترمنځ د نابرابر عاید سبب کیږي میرمن لاګارد همدارنګه وویل چې فساد د خلکو ترمنځ حکومت بې اعتباره کوي او د عامو خلکو په اخلاقي معیارونو هم ناوړه اغیزه کوي د روسي یو اسکر پرون په سوریه کې وژل شوی د سوریې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې وژل شوی اسکر انټون یارګین نومیده او د هومس په ولایت کې د سوریې د حکومت د مخالفینو د توغندي په برید کې خه کاری ټپ شوی و چې روسي په رښتون کې ساور کړه د روسي د حکومت په رسمي اعلامیه کې ویل شوی چې دا نه هم اسکر دی چې په سوریه کې وژل کیږي د هغوی د معلوماتو لمخې شپک اسکر د دښمن سره په جګړه کې وژل شوی دوی د هلیکوپټر د لویدو له وجې وژل شول او یو یې خپل ځان وواژه نن دریمه ورځ ده چې د تورخم دروازه تړل شوې او سلګونه مسافر په دواړو خواو کې غیر پاتې دي د پاکستان سرحدي پولیس غواړي یوې پوستې ته چې د تورخم دروازې سره نږدې پرته ده پل جوړ کړي خو افغان ځواکونو ورسره مخالفت ښودلې همدا وجه ده چې پاکستانیانو د تورخم دروازه تړلې ده د افغانستان د سرحدي پولیسو د لوا مرستیال ذبیح الله قزاده وایي هغوی خپل ځواکونه د تیارسۍ په حال کې ساتلي
دا حالات کې موږ ته ټول پال د امداد باشتي پال د وزارت درجه ولزار
بل پلو په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلول وای کوي چې د دواړو خواو سره کار وکړي چې موضوع حل شي او د تورخم لار خلاص شي خو کاغلی زاخلول په خپل فیسبوک لیکلی دی چې پرونې ستونزه حل نشوه او هیله خود لده چنن به یو مثبت نتیجه ترلاسه کړي د اسلامي دولت یا داعش ډلې د سوریې په هغو سیمو کې چې د هغوی په لاس کې دي میرمنو ته امر کړی چې تور کالي به اغوندي د سیمې اوسیدونکو ویلي دي داعش هغه میرمنو ته سزا ورکوي چې د امر نه سرغړونه کوي او رنګه کالي اغوندي نور تفصیل د شافی سردار نوري
د اسلامي دولت یا داعش ډله وایي چې د میرمنو لپاره رنګه کالي مناسب نه دي ځکه چې هغه پارون کې دي د سوریه د دیرزوري اوسیدونکو ابو حسن وایي مور او میرمنې د داعش جنگالیو په دې خطر ونیولې چې رنګه کالی اغوستي و حسن وایي مور او میرمنې تر هغه وخته داعشانو بندي کړي وي چې هغه د یو ګرام سروزرو په ارزښت جریمه نه ورکړي سره لدی چې امریکا راغ د شاغلی حسن قضیه په خپل واک توګه نه د تایید کړي، ځکه دایش د خپل کنټرول لاندې د سمو څخه پرته د بل چا سره اړیکې نه نیسي. خو د هغې ورځې راهیسې چې د ډلې په عراق او سوریه کې ځینې سیمې نیولې دي، په ځانګړي ډول د میرمنو لپاره یې جدي قوانین جوړ کړي. داعش همدارنګه هغه میرمنې نیولې دي چې د خپلو کورونو په بامونو کې په تنابونو کې کالي ځوړندوي. د سوریې د راقې د ښار یو اوسیدونکی د نوم نه ښودلو په شرط امریکا ژغته وویل چې د داعش ډله په دې عقیده ده چې په میرمنو پورې اړوند په هیڅ شي باید چې د سړې سترګې ونه لګیږي. د داعش ډله همدارنګه په راقه کې چې هغوی د خپل خلافت پایتخت ګڼي، میرمنو ته امر کړی چې د محرم پرته به د کور څخه بیرون نه وځي. د راقې د ښار دغه اوسیدونکی وایي د داعش مذهبي پولیسو یو سړی په عام محضر کې په دې خاطر څلوېښت دورې ووهه چې خپلې میرمنې ته یې اجازه ورکړې وه چې د خپلې خور کور ته یوازې ولاړه سي. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادونوریا. د عراق په پایتخت بغداد کې په درې موټر بم ځانمرګي بریدونو کې لږ تر لږه درې نوي کسان وژل شوي دي. د اسلامي دولت یادایش ډلې ویلې دي چې بریدونه هغوی کړي. دا بریدونه چې پرون د چهارشنبې په ورځ وشول، دا یو خود لچ داعش ډله سره لیدي چې د جګړې په ډګر کې زیات تاوان لیدلی، خو کولی شي چې دومره غټ بریدونه وکړي. په دې بریدونو کې 115 تنه ژوبل شوي هم دي. بریدونه په داسې وخت کې په عراق کې شوي دي چې په حکومت او پارلمان کې د نوي حکومت د جوړېدو پر سر غټ جنجالونه راغلي دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي د اف بی آی وایي د پروسه کله هیڅ د هغو امریکایانو شمیر کم شوی چې کوښښ کاوه د اسلامي دولت یادایي سره یو ځای شي. د اف بی آی د ادارې مشر جیمز کومي وایي چې په 2014 او د 2015 کال په لومړنیو میاشتو کې اف بی آی په اوسط ډول په هر میاشت کې د شپږو یا لسو داسو قضیو سره مخ کېده چې خلکو کوښښ کاوه د امریکا نه بهر سفر وکړي او د داعش سره یو ځای شي، خو زیاتوي چې په روان میلادي کال کې په هر میاشت کې یوه داسې قضیه کیږي. او ورسته خبر ده چې د سومالی د کمانډوز وکونو د شباب په یویاډي چاپا چولی او لکتر لګه 15 وسله والی وجلی. دا چاپا پروند د سومالی په مرکز د ګالګوډوټ په سیمه کې شوه ده. دا په 13 دوه ورځو کې دویمه چاپا ده چې د شباب د یاغیانو په مرکزونو کېږي. د سیمینار رسیدلی راپورونه وایي چې په دې برید کې د امریکا د خاصو عملیاتو ځواکونو هم برخه درلوده، خو تر اوسه دقیق نه د معلومه چې د دوی نقش پکې څه شی و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونه کې هم اوریدل، پرون د چهارشنبه په ورځ د بمونو ډیرو سختو چاودنو د بغداد ښار ولړزاوه. د بمونو په دغو چاودنو کې درو نیوي کسان مړه او په لسګونو نور زخمي شوي دي. د قاهرې څخه د امریکا غږ خبريال ادوارد ایرانیان موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو اوري.
د صدر په خار کې د پیښې ځای ته امبولانسونه او د ژغورنې عمله رسیدلې، او هم د هغو دوکانونو نه چې اور یې اخیستی تور لوګي اسمان ته پورته شوي دي. د یو تن په یوې غیر مسلکي ویډیو کې ډېر لاروي ښکاري چې په پیاده روانو کې ورخطا او حیران ولاړ دي، او هم د ژغورنې عمله د دغه پیښې قربانیان انتقالي. یو سړی چې د پیښې ځای ته نږدې د یو دوکان مخې ته ولاړ و، خبرې لاندې ویلي چې دا د حکومت ګناه ده چې په دې سیمه کې د امنیت د ساتلو په برخه کې د جدیت نه کار نه اخلي. هغه وایي هغه وایي خلک کوشش کوي چې هلته ژوندي پاتې شي او خپل ژوند په امن کې تیر کړي، او حکومت باید د هغو موټرو تلاشي واخلي چې سیمې ته داخليږي. عیني شاهدانو ویلي دي چې د بام دغه چاودنه یوې ارشګاه ته نږدې شوې ده، نو په دې خاطر د پیښې ډېر قربانیان ښځې دي. په لندن کې د خارجي پالیسیو د تحقیقاتي مرکز یو غړی جیمز دینسلو امریکا غږ ته ویلي چې د دغه شان حملو د پاره ملکي سیمې د دې دپاره انتخابیږي چې ساتلې مشکل دي. هغه وایي
This is yet another horrific, tragic, brutal, bloody attack on a market.
دا د صدر د خار په یو بازار کې و بل وحشیانه ظالمانه غم لړلې او خنړی حمله وچو شو. زه فکر کوم کچاري مونږ په دقیق ډول د بام د چاودنې د علت او د هغې د تاثیراتو په واپس نو شولې، نو لدینه د عراق د دولت د کمزورتیا د دوام او د ملکی خلکو د حفاظت په باب د دغه دولت ناتواني سرګندېږي. او په دې کې هم شک نشته ده چې په سیاسي لحاظ او سویه د حکومت په اداره کولو کې د مذهبي مشرانو ترمنځ هم اتفاق نشته ده. په عراق کې سیاسي حل هغه وخت د مشکلاتو سره مخامخ شو چې د شیعهګانو د یو مذهبي مشر مقتدا صدر پلویانو په بغداد کې د زرغونی سیمې په نامه د امن په ساحه کې چې د حکومت په کامل کنټرول کې د هجوم وروړو، او د هغې په نتیجه کې د پارلمان ځینې غړي کوردي سیمو ته لاړل. او هم د عراق پارلمان لا تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې د فني خلکو یو حکومت تایید کاندي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په داسې حال کې چې په افریقایي هیواد زیمبابوې کې د ډېرې سختې وچکالۍ او قحطۍ له امله لوږه مخ پر زیاتېدو ده، ملګرو ملتونو په عاجله توګه له زیمبابوې سره د مرستې غوښتنه کړې ده. د زیمبابوې له پایتخت حرارې څخه به د امریکا غږ د خبریال د رپورټ غټ کې سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
ملګری ملتونه وایي چې په زیمبابوې کې د خلکو د ژوند وضع ډېره زیاته خراب شوې ده، او که په عاجله توګه ورته نړیوالې مرستې ونه رسیږي د ژوند حالت به د بد نه بدتر شي. د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په زیمبابوې کې د خلکو د ضرورتونو د پوره کولو لپاره په نړیواله کچه د شوو ژمنو 40% پیسې ورته تر اوسه پورې رسیدلې دي. په زیمبابوې کې دا وچکالي د ال نینو د سمندري پدیدې په وجه رامنځته شوې ده. فصلونه ناکام شوي دي چې په نتیجه کې 2.8 میلیونه وګړي په سمدستي ډول بشري مرستو ته اړ دي. په زیمبابوې کې د خوراک د نړیوال پروګرام صحاوي امیر ایدی روی امریکا ته وویل چې د خلکو حالت ډېر خراب دی. په مای او جون کې شاید ځینې کورنۍ دومره غلا په خپلو کورونو کې راجمع کړي چې د شپږو هفتو او یا د اتو هفتو پورې به یو څه ګزاره پرې وکړي، خو کله چې دغه ذخیره ختم شي نو بیا به ګورو چې په جولای کې د هغو خلکو شمیر 4.4 میلیونه ته ورسیږي چې په سمدستي ډول عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري، او له همدې کبله د لوږې په وجه د عامو وګړو د ژوند حالت دومره خراب شوی دی چې خبره اوس د مایوسۍ حد ته رسیدلې ده. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د زیمبابوې نه علاوه په افریقا کې 28 میلیونه خلک د ال نینو د سمندري پدیدې د رامنځته کېدو له امله نقصان شوي دي، او د وچکالۍ په وجه وریجې چې په عنعنوي توګه د افریقا د خلکو بنیادي غذا تشکیلوي سکالي فصلونه شنه نشو او حاصلات یې ناکام شوي دي. د زیمبابوې جمهور رئیس رابرټ موګابي سکال په فروری کې له نړیوالې ټولنې نه غوښتي چې تقریبا 1.5 میلیون خلکو ته په عاجله توګه د خوړو د برابرول په خاطر دې ورسره مرسته وکړي. خو په زیمبابوې کې د ملګرو ملتونو د دفتر رئیس بیشو پاراجولي د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې تر اوسه پورې د متحده ایالاتو نړیوالې پراختیا ادارې غوښتنې ته ځواب ورکړی دی. زدا خبره کولای شم کوم خپل ټول ضرورتونه په پام کې ونیسو نو په مجموعي ډول 290 میلیون ډالر کمبود موجود دی. دا یو ډیره غټه خلا ده. له همدې امله زه په ختیځو او لویدیځو ملکونو کې او هم په نورو هیوادونو کې خپل دوستان ته خواست کوم چې د زیمبابوې له ولس سره په دې سخته شیبه کې ودرېږي او د مرستې لاس ورته ورغوت کړي. د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا اداره USAID کولای شي چې د بحران په حل کولو کې مهم رول ولوبوي. لکه وخت نه چې د زیمبابوې حکومت له نړیوال ټولنې نه د عاجلو بشري مرستو غوښتنه وکړه، د متحده ایالاتو د نړیوال پراختیا ادارې نه علاوه د اروپایي اتحاد په شمول ځینو لویدیځو خیریه مؤسساتو او چین هغه هیواد ته بشري مرستې رسولې دي، مګر کافي نه دي. د مارچ په میاشت کې د چین حکومت د 24.6 میلیون ډالر په ارزښت وریجي زیمبابوې ته ولېږلې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او دا هم زموږ د خبرونې بل رپورت. په کندوز او بدخشان کې د تاجکستان د قونسلګریو د بندېدو له امله د سوداګرو کارونه لستونزو سره مخامخ شوي دي. نور تفصیل زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر پورت کې باورې چې لکندوس خیر استولې دي.
جمهور رئیس اشرف غنی تاجکستان ته تا د خپل سفر پر وخت له تاجک سیال چارواکو سره په قندوز کې د تاجکستان د کنسولګری د بیا پرانستلو یادونه هم کړې ده. افغان سوداګر هم د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا په قندوز کې د تاجکستان د کنسولګری د پرانستلو د خبرې ملاتړ کوي. دوی وایي چې په قندوز کې د تاجکستان کنسولګری پرانستل شي د دوی 50% کې ستونزې به حل شي. اوس مهال افغان سوداګر د سوداګرۍ لپاره په مزار شریف کې د تاجکستان له کنسولګری څخه ویزې ترلاسه کوي چې د سوداګرو لپاره مزار شریف ته تګ راتګ او بیا له شیرخان بندر څخه د تجارتي مالونو انتقال ستونزمن دي. د قندوز یو تن سوداګر فهیم له تاجکستان سره د سوداګرۍ د ستونزو په اړه داسې وایي:
مال تاجر رافته یا به اختیار خود فروخته نمیدانه، مجبور است که برای تاجک زنگ بزنه، مجبور است که برای کس دیگه زنگ بزنه که باید قسم سلګری قندوز.
د سوداګرو مال چې تاجکستان ته واړول شي بیا دوی خپل مال په خپل خوخه نشي خرڅولی، ځکه چې دوی دلته وي، ویزه نه لري او مال په تاجکستان کې وي، نو د یو تن تاجکی په روابطو خپل مال پلوري. فهیم یادونه کوي چې اوس په قندوز کې امنیت ښه دی، باید تاجک چارواکي د سوداګریزو چارو د لاخوالي په موخه په قندوز کې کنسولګری پرانیزي. یو بل افغان سوداګر سجان هم ورته ستونزې لري. دوی په دې خوشاله دي چې جمهور رئیس له تاجک چارواکو سره په قندوز کې د کنسولګری د پرانیستلو خبره یاده کړې ده. هغه وایي:
فقط مشکلات ویزا، مشکلات ویزا مو بیش از 30 نفر تجار مونده اینجا کار میکنیم و حال فعلا شاید یک دو سه دونه تجار مونده باشه و را
مونږ یوازې د ویزی ستونزې لرو. مونږ تقریبا 13 تنه سوداګرو دلته کار کاوه، خو د ویزو د ستونزې له امله اوس 3 تنه سوداګر پاتې یو. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهاب الدین باور هم د ویزې له وجې افغان سوداګرو ته د ورپی خوستونځو یادونه کوي او زیاتوي چې په بدخشان او قندوز کې د تاجکستان کنسولګری تړل شوې دي او ټول هغه صادرات چې تاجکستان ته کیږي اوس په ټپه ولاړ دي. هغه زیاتوي چې دغه کنسولګری د امنیتي ستونزو له امله تړل شوی وي.
حداقل تا امنیت نسبی کې د قندوز آمده نتانم در شیرخان بندر یک جای را ایجاد کنیم که ما هم تقاضای مهمی است که هر چه حاجل کنسولګری تاجکستان.
اوس په قندوز کې امنیت راغلی او کوشش کوي چې په شیرخان بندر کې د تاجکستان د کنسولګری یو نمایندګي پرانیزو چې د سوداګرو ستونزې پرې حل شي. تقریبا یو کال وړاندې په قندوز او بدخشان کې د تاجکستان کنسولګری وتړل شوې. د کنسولګری او د بندیدو په اړه افغان سیمه ایزو چارواکو ویل چې دوی ته د تاجکستان د کنسولګری لخوا هیڅ ډول د داسې کوم اندېښنې راپور نه دی ورکړل شوی چې له امله یې کنسولګری وتړل شي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلی دی چې د ترکیه ځواکونو په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت 3000 وسلوال وجلی دي او په دې ټینګار کړی چې بل کوم هیڅ هیواد د افراطیت پر ضد دومره اقدامات نه دي کړي. د رپورت نور تفصیل با د خلیل خان خواوري.
شاغلی اردوغان د خبري د بالکن هوادرو د پاوز لوی درسيزانو ته په وینا کې وکړه. اردوغان هغه کسان وغندل چې ترکیه په دې تورنوي چې د اسلامي دولت یا داعش د دلیل ملاتړ کوي. هغه وویل:
داعش اله مجادله konusunda kaynak ülkeler hiçbir adım atmazken, gerekli istihbarat paylaşımına gitmezken her şeyi Türkiye'nin yapması beklenmiştir. Hatta bu süreçte
de Daesh'da mesele parla zaman da Türkiye saha Daesh'da hukuk kişi ki her sabahı bakır. Hatta sel ki nur hivadunu hiç ikdamat na kaval. Aw na zuri istihbarati malumat şeri kaval. Aw pati porosa ki mush daliru beban sata gairi adilana aw da sakht turunu parzat hati kridi. Da mumkin na da ki da scenario di da tal da para dawam ukri. Turkiye chi da NATO gari tob lari da America pa mashari د اسلامي دولت د ډلې پرځت په جنگ کې په جوړسي به اتحاد کې په شاملېدو کې زړه نازړه و او له دې وجې هم د انتقادونو سره مخ شو چې خپل سرډونه د هغو جنگیالو په وړاندې نه دي خوندې کړي چې د دلاري اروپا ته ځي. اردوغان وویل: بل هیڅ کومې واد د سختريز ډلې اسلامي دولت پرځت په جنگ کې دومره تلافات نه دي ورکړي لکه ترکیه چې ورکړې دي. ترکیه وايي دوی لوی دزو هوادونو څخه نور مرستو ته مرتي لري، په خاصه توګه د سوریه سره تنځدې پرتو سیمه کې چې هلته د ترکیه سیمه د راکټي بریدونو هدف ګرځېدلې ده. خلخان د امریکا جغ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د نړیوال د شفافیت په نوم یو نړیوال سازمان چې مرکز یې په برلین کې دی په خپل نوی رپورت کې وایي چې دا وخت په منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا کې په حکومتي دفترونو کې یو کار هم بې له رشوت او بډو څخه بغیر څوک نه کوي. په مکری په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبریال ویکتور بیټي رپورت ده چې سید سلمان شابه تاسو واوروي.
ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان په دې نوی رپورت کې وایي چې په منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا کې له تقریبا 11,000 کسانو سره په دولتي ادارو کې د رشوت خوړلو په باره کې مرکې کړې دي او په هرو دریو کسانو کې یوه د خبره کوله چې له رشوت او بډو ورکول نه په غیر په یو دفتر کې هم حتی د یو ډیر بسیط او ساده کار کول امکان نه لري. که یو څوک د بنیادي خدماتو د لاسته راوړلو لپاره حکومت ته رجوع کوي مجبور دي چې بډې ورکړي که نه کار نه کیږي. د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا د وګړو په سلو کې 80 اوس په دې یقین دي چې په دولتي کچه رشوت خوري او خیانت له حده زیات شوی دی. د اردن په پایتخت عمان کې د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا لپاره د شفافیت د نړیوال سازمان د سیمه ایز دفتر منتظمې میرمن کندا حاتر امریکا غږ ته وویل چې په 2011 میلادي کال کې په اصطلاح د عربو د پسرلي د پیل کېدو نه 15 کاله وروسته په ځینو ملکونو کې چې نوي حکومتونه راغله او د زړو خاینو او رشوتخورو حکومتونو ځای ونیو چندان زیات فرق نه دی رامنځته کړی. تر اوسه پورې هیڅ ډول اداري اصلاحات نه دي عملي شوي.
This is very concerning because the people revolted against corruption.
په ټوله سیمه کې داسې قوانين وجود نه لري چې یو چا څوکولې دل چې په رشوت خوړلو او د بډو په اخستلو کې ککړ دي او چارواکو ته ریپورت ورکړي نو څوک ورته ضرر نه رسوي. میرمن کندا حاتر وای د شفافیت نړیوال سازمان په دې خبره زیات تاکید کوي چې له انتقامي اعمالو نه د دغه شان کسانو د خوندي ساتلو په خاطر باید نوي قوانين جوړ شي. کندا حاتر وای چې اوس یو څو امیدواري را پیدا شوې ده. د مثال په ډول په ټونس کې حکومت د رشوت خورۍ او اختلاس په ضد قوانین وضع کړي دي او تر یو حده عملي کړي هم دي. خو د اردن او د فلسطین د خودمختار ادارې تر کنټرول لاندې سیمو په شمول د منځنۍ ختیځ په ځینو نور هیوادونو کې دا ډول اقدامات تر اوسه پورې نه دي شوي او د مدني ټولنې ډلې هم په بشپړ توګه د دې ازادي نه لري چې په دولتي ادارو کې د رشوت خورۍ او فساد په اړه پلټنې وکړي او بیا د هغو کسانو په حق لا معلومات راجمع کړي چې په دفترونو کې د رشوت خورو د ظلم ښکار کیږي. که یو څوک وغواړي چې رشوت خوړونکي رسوا کړي او چارواکو ته رپورټ ورکړي د زور خاوندانې مخه نیسي او سزا ورته ورکوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
مارا مال خورا غلی تم کم سیو سنش مارا مال خورا غلی زود کے غم دلدار مال خورا غلی زود کے غم دلدار مال خورا غلی تم کم سیو سنش مارا مال خورا غلی تم کم سیو سنش مارا مال خورا غلی خورا غلی چرت په خوب کې راشه مال په خوب راتل کته چرت په خوب کې راشه خو ورنل دا صد پارا مال خوب را غلے خدے خبر نندا صد پارا مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب را غلے خوب را غلے
سم درندونکو د خبرونه په دې برخه کې د مهم خبرنو لنډي زوري یو تازه راپور وایي چې رشوت خوري او اداري فساد هر کال د نړۍ اقتصاد ته شاوخوا 2 ټریلیون ډالر زیان رسوي چې 2000 میلیارډ ډالر کیږي دا راپور چې د پیسو نړیوال وشي صندوق جوړ کړی پکې ویل شوی دی چې په دې پیسو قربت لمینځت لاله شي د دې ادارې مشر کریستین لاګارد وایي دا خو څرګند ده چې رشوت خوري او فساد په اقتصاد څومره مستقیما اغیزه کولی شي خو زیاتوي چې غیر مستقیم اغیز ډیر ناوړه دی د هغې پر وینا چې فساد د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي او د خلکو ترمنځ نابرابر عاید سبب کیږي د روسي یو عسکر پرون په سوریا کې وژل شوی دی د سوریې دفاع وزارت په ویلامې کې ویل شوی چې وژل شوی عسکر انتون یارګین نومیده او د هومس په ولایت کې د سوریې د حکومت د مخالفینو د توغندیو په برید کې وژل شوی د روسي د حکومت په رسمي اعلامیه کې ویل شوی دی چې دا نهم عسکر دی چې په سوریا کې وژل کیږي نن درې مورځې چې د تورخم دروازه تړل شوې او سلګونه مسافر په دواړو خواو کې غیر پاتې دي په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي کوخه کوي چې د دواړو خواو سره کار وکړي چې موضوع حل او د تورخم لار خلاص شي د اسلامي دولت یا داعش ډلې د سوری په هغو سیمو کې چې د هغوی په لاس کې دي میرمنو ته امر کړی چې تور کالي باغوندي د سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې داعش هغه میرمنو ته سزا ورکوي چې د امر نه سرغړونه وکړي او رنګه کالي اغوندي د اسلامي دولت یادایش چاله وای چې د میرمنو لپاره رنګه کالی مناسب نه دی ځکه چې هغه پرون کړي د سوریې د دیارزور یو وسیدونکو ابو حسن وای مور او میرمنې داعش جنگالي په دې خاطر ونیول چې رنګه کالی اغوستیول د عراق په پایتخت بغداد کې په درې موټر بم ځانمرګي بدون کې چې پرون وشول درې نوي کسان پکې وژل شوی دي د اسلامي دولت یادایش چاله ویلي دي چې د بریدونه هغوی کړي د سومالی د کمانډوز وکونو د شباب پی وی اډي چاپا چول یو لکتر لګه 15 وسله والی وجل دي دا چاپا پرون د سومالی په مرکز د ګالګوډوټ پسمه کې وشوله دا په 13 ورځو کې دویمه چاپا ده چې د شباب د اغیانو په مرکزونو کېږي د امریکا کمانډوز وکونو هم په دې عملیاتو کې برخه اخیستې و او روسي خبر ده چې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره اف بی آی وایي د پروسه کله هیڅ د هغو امریکایانو شمیر کم شوی چې کوخه کاوه د اسلامي دولت یادایش سره د یو ځای کېدو لپاره منځنی ختیځ ته ولاړ شي
خدار مون اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې اسمان زیزې اوریځوي د تودوخه لوړ درجه 28 درجه په کندهار کې باندې اسمان اوریځوي د تودوخه لوړ درجه 15 درجه په هرات او جلال آباد غزنی کې باندې اسمان شین دی په کندوز کې باندې باران وسی او په خوست کې باندې اسمان زیزې اوریځوي په مزار شریف کې به هم نن اسمان زیزی اوریځوي په فراه کې به نن اسمان شین وي او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل زه شافی سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو تاسو ټولو پر خدای سپارو خو بیا هم درنو اوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ د درې خبرونې همکاران حاضر دي دوی په پلان وخت کې تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تازه معلومات درکوي